په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیری ما د مشال ریډیو په دغه افساته خبرونه کې ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. کولمبي خبرونه ورو خبرونه راته ظفر خان باندې.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د خپل روسی سیال سرګی لاروف سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې بېوسه خلکو د مفت علاج لپاره کارډونه جاری کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د عراق ناڅاپي دوره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په مسکو کې خپل روسی سیال سرګی لاروف سره ولیدل او په افغانستان کې د سولې په اړه ورسره خبرې وکړې. قریشی ویل روس یې مهم ملګری دی او هغه هیواد د سیمې په سوله کې هم رول لوبوي. قریشی په افغانستان کې د جګړې د ختمېدا په برخه کې د لاروف د کردار مننه وکړه. د نومبر په 9 په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روس په قربتوب غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او پاکستان په ګډون له لسو زیاتو هیوادونو برخه لرله. سرګی لاروف د قریشی سره د افغانستان د سولې د اهدافو په موضوع خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلی چې د څلورو هیوادونو د سفر په آخري پړاو کې قریشی له لاروف سره په سیمه ییزو چارو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او جوړجاړي په بخیر غږېدلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د بیوسه خلکو د مفت علاج لپاره د کارډونو ورکولو اعلان کړی دی. پرون د اسمبلی له غونډې وروسته د صحت وزیر هشام انعام الله مشال رډیو ته ویل حکومت یې په مخکې دوره کې هم په 1.5 میلیون کورنیو د صحت انصاف کارډونه ویشلي وو. هغه ویل په صوبه کې په نوو شاملو شوو قبایلي سیمو کې هرې کورنۍ ته به دا سهولت مرکزي حکومت ورکوي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کومه ده چې ټیک اور کی او هغه سره زموږ ټول لغه ریکوایرمنټس پوره کو نو هغه نه پس په ان شاء الله ټوورډز مارچ به موږ دا تو لکو نورو ډیستریبیوشن کو.
بلخوا د اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي غړی عنایت الله وای باید حکومت د کارډونو ورکولو په ځای د هسپتالونو حالت سم کی ترڅو ګټه یې ټول ولسته ورسیږي. د فاټا ضلعو د ښوونکو اتحادیې د خیبر پښتونخوا په حکومت غږ کړی دی چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیمي څانګې دفتر نه ختموي. د اتحادیې مشر نصیر شاه پرون مشال رډیو ته ویل د دې کار سره به له 30,000 نه زیات ښوونکي او اړوند کسان د ستونزو سره مخ شي.
تنخواګانې د فیډرل ګورنمنټ نه پروینشل اړول بیا دلته ننباسل او دومره پوسټونه کریئټ کول دا د یو ورځې خبره نه ده. زمون چې کوم پروموشن دی ان سرویس پروموشن دی په هغه باندې ما سر ورځي د صوبایي ملازمینو سره زمون د سینیاریټي په څه طریقې کار وي.
بلخواته د خیبر پښتونخوا د تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکر زی الله بنگش مشال رډیو ته ویلي په نږدې وخت کې د فاټا تعلیمي سیکرټریټ د ختمولو پلان نه لري. خو چونکې قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي نو غواړي دغه څنګه د صوبې د تعلیم وزارت ته وسپاري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت ویلی په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره ایګامونه پورته کوي. شریار افریدی پرون په گورنر هاوس کراچۍ کې خبریالانو ته ویل د سیاستوال علي رضا عبدی د وجنې په اړه پلټن شروع کړي او پوره کوشش کوي چې په پیښه کې ککړ عناصر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې نسبتا زیاتې شوې دي. د ډسمبر په 25 د کراچۍ په ډیفنس کې وسلوالو سیاستوال علي رضا عبدی د خپل کور مخې ته وواجه. له دې 4 ورځې مخکې پاک سرزمین ګوند دوه غړي وجل شوی وو. همداراز د نومبر په 13 په کراچۍ کې د چین په کنسلګرۍ حمله شوې وه. په کراچۍ کې د بادامنۍ د پیښو په ضد له 2013 میلادي کال راهیسې اپریشن روان دی. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هغه ښار کې امنیت بحال کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو یولسم تلین نن د سین صوبې په غړی خدا بخش کې منزل کیږي. د تلین په دستور کې د پیپلز ګوند مشران او غړی خدا بخش ته رسیدلی. بینظیر بټو یولس کال مخکې په نننۍ ورځ د پینډۍ په لیاقت باغ کې له جلسې کولو وروسته وجل شوی وه. د هغې د وجنې پلټنې پاکستاني او نړیوالو تحقیقاتي ادارو کړي خو اصلي وجونکي لا هم نه دي نیول شوي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای حکومت د ولسمشر انتخاباتو کولو ته تیار دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم پرون مشال رډیو ته ویل د ولسمشر ټاکنو لپاره ټول انتظامات واړه د مخه مکمل کړي او په دې لړ کې حکومت ته کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وه چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي میلادي کال په اپریل کې ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان تیره ورځ مشال رډیو ته ویل ښایي د ټاکنو نیټه دونی می میشتی وزندوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د عراق ناڅاپي دوره کړي. نوموړي په دې محل په عراق کې میشت د امریکایي ځواکونو له اډې لیدنه وکړه. د دورې اعلان واړه د مخه نه وشوي. سپینې ماڼۍ پرون وویل په دوره کې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم له ولسمشر سره ملګرې ده. ډونالد ترامپ تر ولسمشر کېدو وروستو دا د هغه لومړی دوره ده. په بېلابېلو هیوادونو کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د نه ورتګ په سر په ترامپ نیوکې کېدلې. امریکا په عراق کې 5000 پوځیان لري. ترامپ وویل له عراق د پوځونو د وستلو پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ترامپ په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتې او له هغه هیواد د خپلو پوځونو د وستلو اعلان کړی دی. همداراز سپینې ماڼۍ په افغانستان کې میشت د 1400 امریکایي سرتیرو له جملې د نیمایي د وستلو هم ویلي دي. د یوکرین ولسمشر پوروشینکو په دغه هیواد کې لګولې مارشل لا پرون ختمه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې لا هم قراری ناقراری شتون لري. ولسمشر پوروشینکو مارشل لا تیره میاشت د اوکراین په سرحدي سیمو کې وروسته له هغې لګولې وه چې روس په تور سمندر کې د اوکراین بیړۍ او څلرویشت ماڼوګان ونیول. نیول شوي ماڼوګان لا هم د روس په ولقه کې دي او په هغوی په ناقانونه توګه د روسیې له پولې د اوړېدو تورونه دي. د خبرونو پای وسوم د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
د اسلام آباد د سکای اکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 165 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 شپېته پیسې او 10 روپۍ 50 اتیا پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 اتیا پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 302 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شئ. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لوروف سره د افغانستان په چارو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو کارپو وایي
پر دا وای چې د افغانستان په هکله چې کوم خبرې روانې دي د امریکایانو او د طالبانو، هغه کې د پاکستان هم یو رول خوشته.
په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود کورنۍ وایي دغه مقدمه به خپل منطقي انجام ته رسوي او چرې به هم په بدل کې پیسې وانخلي. او د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې به بېوسو خلکو ته د روغتیا د اسانتیاو لپاره 800000 نوي کارډونه ورکوي.
هغوی سره زموږ ټول لغه ریکوایرمنټس پوره کړو، نو هغې نه پس په انشاءالله ټوورډز مارچ به موږ دا 800000 نورو ډیسټریبیوشن کوو.
د سیمې ورنانو هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چرشنبې په ورځ په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره لیدلی او د سیمې د چارو په ګډون د افغانستان د سولې په بهیر ورسره خبرې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د کابل، تهران او بیجنګ سفرونه هم کړي وو. د سیمې د چارو پوهان وایي په موجوده حالاتو کې دا سفرونه اهمیت لري او له دې ښکاري چې پاکستان پدغه اړخ خپل یو کردار لوبول غواړي. تفصیل د ګلیاس پراپور کې.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدلی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې لیکلی چې د سلور هیوادونو د سفر په اخري پړاو کې قریشی له لاوروف سره پر سیمهیزو چارو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او جوړجاړې پر بهیر غږېدلی دی. قریشی د دسمبر په 14مه لومړی کابل او بیا پر همغه ورځ تهران ته لاړو او هلته یې له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې وروسته د دسمبر په 15مه بیجنګ ته ورغلی او د اسلام آباد په وینا له چارواکو سره یې د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په پېښور کې د سیمهیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی مشال اډیتو ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د بهرنیو چارو واضح اهداف لري.
دوی غواړي چې د ګاونډي هیوادونو سره او هغه هیوادونه چې د چا او د دوی په نظر کې ډېر توافق دی د هغوی سره اړیکې ښې کړي. نو دا تاسو ګورئ چې ډېر مختصر وخت کې دوی د څلورو مهمو هیوادونو سفر کړی دی او افغانستان نه شروع کړی به ایران او بیا چین او بیا روس. خبره دا وه چې د افغانستان په هکله چې کوم خبرې روانې دي د امریکایانو او د طالبانو هغې کې د پاکستان هم یو رول خوشته خاصطور باندې دا چې کوم آخري غونډه شوې وه په ابوظبي کې د دوی تقریبا نظر د افغانستان په هکله یو دی. دوی دا وایي چې د دغې مسلې فوجي حل نشته، سیاسي حل پکار دی، طالبانو سره به خبره کول غواړي، بل لار نشته.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د شاه محمود قریشي سفر په اوسنیو حالاتو کې ډېر ارزښت لري. د ده په خبره پاکستان له افغانستان، ایران، چین او روسیې سره ملګرتیا مضبوطول غواړي ځکه چې امریکا سره تعلقات ښه نه دي. قریشي دا سفرونه په داسې مهال کړي چې د دسمبر پر 18مه او 13مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي چې پکې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او پاکستان پلاو هم ګډون وکړ. طالبانو البته په ابوظبي کې د کابل له حکومتي استازو سره له خبرو انکار وکړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د قریشي د سفرونو موخه د افغانستان د امن لپاره د ژمنتیا خودل دي. هلته په اسلام آباد کې د سیمهیزو چارو بل پوه ډاکټر شهریار خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان د افغانستان او سیمې امنیت په اړه سفارتکاري زیاته کړې ده.
پاکستان دې ټیم کې افغانستان لا په واره کې ډېر سفارتکارۍ له زور ورکړی دی او هغه ټول قوتونه کم چې په افغانستان کې خپل کنسرن لري او په هغه کې هغه خپل رول لوبول غواړي، پاکستان هغه ټول سره آن بورډ اغستلو کوشش کوي. پاکستان یو کوشش داسې دی چې دوی یو داسې ملک په طور راشي، هیواد گاونډي هیواد په شکل د افغانستان مصالحتي عمل کې د دې لوی رول رامخې ته شي. د دې له وجې هغه یو ډېره تنده سره یو سفارتکاري شروع کړې ده.
ډاکټر شهریار خان زاتوي دا ضروري نه ده چې پاکستان چې څه غواړي هغه به وشي، خو د سولې لپاره ټول هیوادونه سلا کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د بېوسه خلکو د بیړیا درملنې لپاره به 8 لک نوي د صحت انصاف کارډونه جاري کړي. پرون سملې د غونډې نه وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د صحت وزیر هشام انعام الله وویل چې حکومت له دې وړاندې 1.5 میلیون کارډونه، یعنی 15 لک کارډونه ویشلي دي. نوموړي زیاته کړې قبایلي سیمو کې د صحت انصاف کارډونه به وفاقي حکومت په خپل ورکي. تفصیل د خالد خان پر راپور.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا یو پختنې په جواب کې دا پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله وویل چې دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دا صوبې 15 لک کورونو ته د ویلیا درملنې لپاره دا هیلث انشورنس کارډونه ورکړي او دغه شان 8 لک نور کارډونه به دا راتلونکي کال د مارچ ته میاشتې نه ورکول شي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کومه ده چې ټیک اورو کی او هغه سره زموږ ټول لغه ریکوایرمنټس پوره کو، نو هغه نه پس په ان شاء الله ټوورډز مارچ به موږ دا تو لکو نورو ډیسټریبیوشن کو.
هشام انعام الله خان زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې شامل شوی دا قبایلی سیمو هر کورنۍ ته به د صحت انصاف کارډ ملاويږي، خو دا کارډونه به صوبایي حکومت نه بلکې د وفاقي حکومت له اړخه ورکول شي.
هغه ته به فیډرل گورنمنٹ ایکسٹینشن ورکی د صحت انصاف کارڈ خو اب اغی تب فل ایکسٹینشن ورکی ٹولو فیملیز تب ورکی اغی کس لکا د پاورٹی لائن مطابق سا غنشتا دے ہر چالا با ملاوی گی.
خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا جماعت اسلامی غلی او پخوانی وزیر انعت اللہ اویل چی دا صحت کارڈونو زیادا گٹا انشورنس کمپنیانو تا ملاوی گی او باید چی حکومت دا کارڈونو پزے سرکاری اسپتالونو کی د علاج اسانتیاګانې زیات کړي.
کله خاص کلاس یو کلاس چې هغه کور کوي چې هغه بلو د پاورټی لاین خلک دي، کم لوور مډل کلاس ته، مډل کلاس ته هغه خلک دنه کور کوي. صحت انصاف کارت کې دن نمړي لوپ هولز او دغه دي دې دا پیسې راغستی په سټیټ لایف انشورنس کې خوده لیدي، هغه د دینه ګټه دغه کې دا په کالج نن پر پروفیت دغه کې اخته شوې دي، خوده شوې او د دې چې کوم طریقې کار دی هغه هم ډېر زیات مشکل هم دی او په هغه کې هم ډېر لوپ هولز دي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سرکاري سکولونو استادانو او د هغه د بچو د خیر خیګړې تعلیم او درملنې لپاره هم یو قانون منظور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا قبائلی ضلع اسکولوں د استادان اتحادی په حکومت غږ کړی چې په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیمی څانګې ډایریکټریټ د خپل ځای وساتي. دوی ویلي دا یو پیچلی کار دی چې ورسره به خواوشا څلور څلوېښت زره استادان د ستونزو سره مخ شي. بلخوا حکومت ویلي د صوبې او قبایلي ضلع د ادارو په یو بل د ورګډولو کار پر مخ روان کړی دی. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې
د ذکر شوی اتحادیه مشر نصیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خپل اندېښنو نه خبر کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې په قبایلي ضلعو کې تعلیم ته وده او پرمختګ ورکولو لپاره پکار ده چې د ښوونکو او د دې څانګې سره تړلي نورو خلکو اندېښنې لرې کړی شي. د دوی په خبره تعلیمي ډایریکټر د صوبې تعلیمي څانګې ته ورګډولو سره به ښوونکو د طریقې عمل هم اغېزمن شي.
دا 44,000 پوسټونه کم اومیش پروینشل ګورنمنت نه دو تنخواګانې د فیډرل ګورنمنت نه پروینشل لانا ول بیا دو دلتا نمبر سن ور دومرا پوسټونا کریټ کول دا د یو ورځ خبره نه زمون چې کوم پروموشن دی ان سرویس پروموشن دی په وو باندې ما سر ور دیږي د صبحی ملزمون سره زمون د سینیورټی په ستر کې کار ویني په دا ولا به مونږ دو سره خبره کوو ان شاء الله.
په دې اړه مو چې کله تعلیمي څنګه کې د قبایلی سیمو په خوانی افسر او کارپوها نجیب افریدی سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې ذکر شوی ډایریکټریټ دومره زر ختمول او د صوبې تعلیمي څنګه ته ورګډول به د زیان خالی نه وي.
زه خو ځان نظر لرم چې سینیورټی خو د ایس ایس ټی او د ایس ایس کیډر والا دا خو د موږ صوبې سره نه دا لاندې چکوم سی ٹی سی او پی ایس کیو وغیرہ دی دا ضرور متاثر رکھے گی. تو خیر اپوائنٹمنٹ چی دو کئی یا اپ گریڈیشن کئی نزال چکم دے سیٹل والا ڈائریکٹر تا دا دو پا یونین کانسل لیول بانے تی.
په اړه چې مکله د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار رضی الله بنګش سره خبره وشوه نو هغه ویل چې قبایلي سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې نو د دې تعلیمي څانګه به هم د صوبې متعلقه وزارت لاندې کار کوي. ولې د قبایلي ضلعو تعلیمي څانګې ډایریکټر به د اضافي ډایریکټر په توګه کار کوي.
صوبې واشو نو ډایریکټریټ هم به یووي اور ډایریکټریټ به یو شي فی الحال سکس منت پر به موږ ډایریکټریټ دا چلے گی تو دی فائنانشلز کا میٹر زی اپ للتا نے ڈیل کی اور دا کم سے ڈائریکٹر ہو دی تم ایڈیشنل ڈائریکٹر او دا اس ویر کا
دین موڑی په خبر دوی د فاټا تعلیمی ډایریکټریټ دومره زر ختمولو اراده نه لري ځکه چې د دوی حکومت نه غواړي چې په بیړندۍ توګه پورته کړی شوی ګام نه د قبایلی ضلعو تعلیمی نظام اغیزمن شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په کراچۍ کې د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ وایي چې په ډېرو موقعو ورته د مالی پنګو یا مالی مرستو پیشکشونه شوي دي خو دوی رد کړې ده ځکه دي چې دوی دغه مقدمه خپل منطقي انجام ته رسول غواړي او غواړي چې په دې وجنه کې څوک ککړو هغوی ته سزا ترلاسه شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاس په راپور.
په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ د خونبها خستو غنګوسي او رپورټونه رد کړي. د نوموړي د ترزوی عطا محمد مسعود د چاشمې په مخه مشال اړې ته ویل ځینې خلکو په ټولنیزو رسنیو د خونبها خستو په اړه ناسم خبرونه خپاره کړي.
مونږ د نقیب د خودمو بچای نه دی د خو اوس د ټول پاکستان کې بلکې د ټول پښتنو کلارو بار د ټول پښتنو ته سور دی د دغه بچی دی کنه. اول خو موږ کیدای شي دا څه کار کولای نه هم شو. دا خو مونږ د پخوانی ډېر ډېر افرونه شي چې مونږ دا څه کولای کنه. لکه به مونږ وخت خرچوي هم خو مونږ دغه حساب کتاب کې بالکل نه یو کنه. دا خو پرېږده چې یو تقریباً یو ارب روپۍ لګي بیا نه د خرڅي نقیب وینه دا د ټولو پښتانو وینه ده. د ټولو پښتانه مونږ اول خو نه شرموو نه بې عزته کوو ځکه چې نن تا د ده سودا وشي د ټول پښتون مو خرڅ کړو.
نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري په پیل کې ورک شو او د هماغې میاشت په دویمه اونۍ کې یې کورنۍ خبره شوه چې وژل شوی. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو یو مشر راوانوار خبریالانو ته ویلي وو چې نقیب مسعود د وسلوالو طالبانو غړی وو او له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. خو پر ټولنیزو رسنیو د نقیب الله مسعود په اړه د دې خبر تردید وروستو چې فعالانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړي نو د سند صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر وکړ. یوې پلټنیزې کمیټې روښانه کړه چې پولیسو د مسعود هدفي وژنه کړې او راوانوار پکې لاس لري. حکومت راوانوار ونیو، عدالتي کاروای پیل شو او بیا یې په ضمانت خوشی کړ. د نقیب الله مسعود قضیه اوس مهال هم په عدالت کې ده او په ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې کورنۍ خونبها یا تاوان اخستو ته تیار شوی. خو د نقیب الله مسعود د تر زوی عطا مسعود وای چې د خپل حقوقو لپاره به قانوني مبارزې ته دوام ورکوي. د دا ګیله هم وکړه چې د نقیب مسعود وژونکي آزاد ګرځي او باید حکومت یې ونیسي. مسعود وای لا هم له عدالتي بهیره نه دی نه امید شوی. هلته د نقیب مسعود پلار محمد خان د تورن پولیس افسر راوانوار د ضمانت منسوخولو لپاره په عدالت کې درخواست دایر کړې. په اسلام آباد کې د مسعود د مقدمې څارونکي وکیل عبدالرحیم وزیر وای په مقدمه کې راوانوار رسما تورن شوی او ښایي فیصله یې زر وشي.
سپریم کورٹ اسپیشل ہدایات چکا مرد کے مطلب ڈیر شے نہ لیلے گئی لکا پکوا بچے لیلے کے دو نو سب اسپیشل ہدایات کی پار کیس کی نو دا نقیب کیس تقریباً یو کال ہوا تو ہے نا تقریباً یو کال یہ پورا شدہ کا کھل یہ پورا کی گی روان دے پتہ کیس کی مزید نور دومرا ٹیم نہ لگی بولے پتہ کی تفتیشوں کا مشورے دے مکمل صحیح نا چالان جمع شوے دے کورٹ کے نو مزید آدھے کہ پتہ کیس کے ان شاء اللہ نزیات سے وہ نہ لگی.
دا مسعود وجنا دا تورن راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ویلی وو چې د پر موکل پوری شوی تورونه به بنسټ دی او دا چې تحقیقاتی یا تفتیشی افسر له قاضي سره له مشورې پرته مقدمه جوړه کړي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په فرایډ ټایمز مجله کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په یو مقاله کې لیکلي دي چې په دې کې شک نشته چې په تیرو څلورو کلونو کې په ځانمرګي او وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی دی. خو اوس هم د ترهګرۍ ضد د قامی کړنلارې ځینې برخې داسې دي چې عملي شوې نه دي. دا کومې کومې برخې دي په دغه راپور کې په دې کې وړومبۍ مهمه خبره د ترهګرۍ ضد قامی ادارې یا نکټا قوي کول وو او د دې یو مهم برخه دا وه چې ټولې مهمې استخباراتي ادارې به د دغه قامی ادارې د سوري لاندې د یو ډایرکټریټ په شکل کې کار کوي. خو تر اوسه لا دغه ډایرکټریټ کار نه دی پیل کړی. فرحت الله بابر لیکي دا ځکه چې فوزی استخباراتي ادارې د ولسی حکومت د واک لاندې کار ته غاړه نږدي. دویمه دا چې د وسلوالو پر ضد د جګړې په حواله د موجوده حکومت دریز ډیر باوري نه دی. کله چې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن کې وو نو په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو پرانستلو خبره به کوله. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د پاکستانی ولس د ټیکسونو نه 300 میلیون روپے په اکوړی کې هغه مدرسې له ورکړې دي چې د وسلوالو تربیتی مرکز ګڼل کیږي. بل دا چې عمران خان چرې هم د وسلوالو نه د وسلې اخودو غوښتنه نه ده کړې. درې مدا چې په قامی اکشن پلان کې ویل شوی وو چې د حکومت د بندیز لاندې راغلي سغدریز ډلو ته به د فعالیتونو اجازه نه وي او نه به دوی په بدل نومونو هلې ځلې کولی شي. خو د جیش محمد مشر مسعود اظهر نه یوازې دا چې آزاد ګرځي بلکې ریاست حفاظت هم کوي. څلورم مدا چې خپ اراده د هڅې روانې دي چې وسلوالې ډلې د پارلمان تر شا قامی بهیر ته راوستل شي. د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان چې د ای پی ایس د ماشومانو د وجنې ذمہواری هم منلې ده د ریاست د ملمستیان خوندونه اخلي او په میډیا د یو داسې ځوان په شکل کې وړاندې کولی شي چې ګنې بهرنیو استخباراتي ادارو ترې لار خطا کړې وه. پنځمه دا چې په دغه پلان کې د افغان کډوالو او د هغوی د رجسټریشن په اړه د یوې جامع پالیسۍ ژمنه شوې وه چې تر اوسه پرې بې له سو بیانونو نور کار نه دی شوی. شپږمه ده چې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادۍ او دغلته د اصلاحاتو عملي کولو خبره پر خپل ځای ولاړه ده، او دغه سیمې اوس هم د میډیا، مدني ټولنو او د هیواد د نورو برخو د خلکو لپاره ممنوعه سیمې دي. په مقاله کې وړاندې راځي چې د مبهمو ستراتیژیکي ګټو په ځغل کې قبایلي ولس ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، او اوس چې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا د دغې پر ضد احتجاج کیږي، نو دا دړکه ورته ورکول کیږي چې له سرې کرښې خپا وانړوي. فرحت الله بابر په پای کې لیکي چې تر کومه دا فکر نوی بدل شوی، د ترهګرۍ ضد قامی اکشن پلان عملي کول به هم دغسې مبهم پاتې وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل لس، پنځه لزره اووه سوه شپېته، دیار لزره پنځه سوه اتیا او ولز در اته سو اتیا کیلو هرتز.
پیښور کې یوې غیر سرکاري ادارې په ښار کې د سیلګرۍ د ودې او سیلانیانو ته د لارښودنې لپاره څوارلسو کسانو ته تربیت ورکړې ده. د ادارې چارواکي وایي غواړي چې له دغې لارې خلک د ښار د لرغوني آثارو د اهمیت او کلتوري ژوند نه خبر شي او سیلګرۍ وده وکړي. نور معلومات زموږ د همکارې په راپور.
د کسبګر په نوم یو تنظیم د پیښور تاریخ او کلتور سیلانیانو ته ښودلو لپاره یو پروژه شروع کړي چې مقصد یې د دې تاریخي ښار پیښور مثبته او پرمنه عکس وړاندې کول دي. د دې پروژې تر لاندې هغه خلکو ته تربیت ورکړی شوی چې د پیښور تاریخ او کلتور سره مینه لري او غواړي چې د سفرونو د یو لارښود په توګه کار وکړي. دا پروژه په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې په مرسته شروع شوې. په دې پروژه کې ورسره د خیبر پښتونخوا د لرغوني او د میوزیم محکمې مرسته هم ده. د دې پروژې ویان شفیق گیګیانی وایي چې تنظیم د سفرونو د لارښود شوقیانو ته څلور ورځې تربیت ورکړي چې ورسره به نه یوازې دوی کولی شي چې خپل کار د سفر د یو لارښود په حیث شروع کړي، بلکې خلکو ته د پیښور تاریخ، لرغونې ودانې، اندر شعر او د پیښور خوراک او څښاک ځایونه هم وښایي.
کم کم ځای ته بوتل پکار دي، بیا چې کم د ټور ګایډ ایتکس دي چې تاسو به بیک پیک چې کیسه سوي دي، تاسو به خلک چې کم دي په کم انداز ګرځوي، تاسو به تاسو څه ښایي، بیا تاسو بیا اخر کې پرایسینګ به څنګه کوي، تاسو به بهر نه خلک راغواړي څنګه، هغه ټول پروسس چې کم دي کې شامل دي.
د سفر د لارښود تربیت د پیښور نو خار چا سدي او بل څه کوونکو ته ورکړی شوی دی. په دې کې یو اماره د پیښور هم ده چې د سفر د لارښود یا ټور ګایډ تربیت یې ترلاسه کړي. اماره په وینا چې د پیښور اندر شیر د خپلو تاریخي ودانو، پخوانی بازارونو، کیسه خوانې او د خوراک څښاک لپاره مشهور دی، غواړي چې خلکو ته یې وښایي او همدې مقصد لپاره د پیښور ټرک ټریول په نوم یو د فیسبوک پاڼه هم جوړه کړې چې سیلانیانو په خاص توګه چینې کې د دې په مرسته دا ځایونه وګوري. دا وایي کم چې زمونږ موجوده هدف دی نو هغه دا دی چې مونږ خلکو ته د پیښور ښار کم چې د چاردیوارۍ دننه دی، کابلی ګیټ نه واخلي ګورګټرې پورې دی چې حکومت هم د سیل لپاره مختص کړي، نو دا به مونږ هم ښایو. بل زمونږ هدف چې دی نو هغه زده کوونکي او جینکۍ دي، ځکه چې څومره به داسې جینکۍ وي چې هغوی به دننه ښار چې زمونږ تاریخي ورثه ده لیدلې به وي. د پیښور اوسېدونکي انجینیر عمر وایي که هغه انجینیر وي او که کاروبار کوونکي وي، هغه خپل تاریخ او کلتور ته وده ورکولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت هم پیښور او د صوبې په نورو برخو کې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره ګامونه اخیستي او یوه خصوصي کاري ډله هم جوړه کړې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
مشال ریډیو د غوږ اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 شوې دي. د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په مسکو کې لخپل روسی سیال سرګی لاروف سره ولیدل. قریشی ویل روسی مهم ملګری دی او هغه هیواد د سیمې په سوله کې هم رول لوبوي. سرګی لاروف ویل په لیدنه کې افغانستان د بحث عمده موضوع و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلی، د څلورو هیوادونو د سفر په آخري پړاو کې قریشی له لاروف سره په سیمه ییزو چارو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او جوړجاړي په بهیر غږېدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بیوسه خلکو د مفت علاج لپاره د صحت انصاف کارډونو ورکول اعلان کړی دی. پرون د اسمبلی له غونډې وروسته د صحت وزیر هشام انعام الله مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې په نوو شاملو شوو قبایلي سیمو هرې کورنۍ ته به دا سهولت مرکزي حکومت ورکوي. د قبایلي ضلعو د ښوونکو اتحادیې د خیبر پښتونخوا په حکومت غږ کړی دی چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیمي څانګې دفتر نه ختموي. د اتحادیې مشر نصیر شام پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کار سره به له 30,000 نه زیات ښوونکي او اړوند کسان د ستونزو سره مخ شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ په نږدې وختونو کې نه ختموي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو یولسم تلین نن د سیند صوبې په غړی خدا بخش کې منزل کیږي. بینظیر بټو یولس کال مخکې په نننۍ ورځ د پینډۍ په لیاقت باغ کې له جلسې کولو وروسته وجل شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عراق ناڅاپي دوره کړي. نوموړي په دې مهال په عراق کې میش د امریکایي ځواکونو له اډې لیدنه کړې ده. د دورې اعلان ورد مخه نو شوه. سپینې ماڼۍ پرون ویل د عراق په سفر کې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم له ولسمشر سره ملګری و. امریکا په عراق کې 5,000 پوځیان لري. ټرمپ ویل له عراق د پوځونو د وستلو پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ له شامه د ټولو او له افغانستان د نیمایي پوځونو د وستلو ویلي دي.
اسلام آباد ته چې زمو همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان همیشه نه دا دریز لري چې پرم نه افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه دی، او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په افغانستان کې د امن عمل په حق له دې سیمې د څلورو ملکونو دوره وکړه. ورسپانه لیکي په متحده عرب اماراتو کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کول په افغانستان کې د روان جنگ سیاسي حل راوستو یو کوشش وو، کوم چې یو ښه هڅوا ځکه چې په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو راهیسې د طالبانو پر ضد یات روان دي، خو تر اوسه پکې امن را نغله بلکې ورس پورس د امنیت وزن نور هم خرابېږي. نو دا خبره په ډاګه شو چې د مسلو حل د جنگونو نه نه بلکې د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. ورس پانه لیکي وس امن مذاکرات شروع کړي شوی دي، نو د سیمې د مهم ملکونو لپاره دي چې د لړکې د خپل کردار ولو بوي چې په افغانستان کې د امن لپاره لار هوار شي. نو وايي وخت ورس پانه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په مرسته ډېر په مشکل سره امن په ځای کړی شوی وو، خو یو وار بیا وسلوالو او مختلف جرمونو کې ککړ خلکو خپل کاروایانی شروع کړي چې مقصد یې په کراچۍ کې د امنیت وضع بیا خرابول دي. ورسپانه لیکي د متحده قومي موومنت په خوانې د پارلمان غړي علي رضا عبدي چې په څیر ډول وسلوالو وجلو، نو دینه دا په ډاګه شو چې د خار حالات دوباره خرابولو یو سازش روان دی. د سند حکومت لپاره وس دا یو امتحان دی چې نه صرف زر تر زره د نوموړي قاتلان ونیسي بلکې چې څوک هم د کراچۍ د امنیت وضع خرابولو کوشش کوي نو خپل انجام ته دی ورسوي. دا نو ورسپانه هم دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې په تیرو کلونو کې بمی چاودنې، هدفي وجنې او فرقیز انختې معمول جوړ شوی وي، خو د تیر حکومت په حکم په خار کې اپریشن پیل کړی شو چې له وجې د امنیت وضع تر ډېره حده ښه شوه. خو د علي رضا عبدي وجنې نه داسې ښکاري چې په کراچۍ کې بیا لکه د تیرو وختونو په شان حالات د خرابۍ طرف ته روان دي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنسی په پاکستان کې د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. بلخوا ای پی خبري ایجنسی لیکلي دي چې ایران له طالبانو سره د افغانستان د امنیتي ستونزو پر هواري خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د ملیحه امیرزاده نه اورو.
ایسوسیئیٹڈ پریس خبری ایجنس لکھی پاکستانی خبریالان او د میډیا د آزادۍ مبارزین تور لګوي چې د امنیتی ځواکونو د فشار لامل له سنسرشپ یا بندیز سره مخامخ دي. وی وای د هیواد پوځ او استخباراتي اداره پر میډیا د ځینو خبرونو خپرولو لړکې فشار اچوي. بلخوانوي حکومت د اشتهارونو بجټ هم کم کړي چې د شخصي اخبارونو او ټي وي چینلونو د پیسو یوه مهمه ذریعه ده. د دې ترڅنګ ځینې ویبپاڼې هم تړل شوې دي چې پکې د امریکا غږ اردو او پښتو ویب سایټونه شامل دي. ایجنس لیکي د دې سربیره په پاکستان کې د مشال ریډیو دفتر هم تړل شوی دی. ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پرنټ او آنلاین میډیا نوي قانون هم د رسنو آزادۍ لپاره مبارزه کوونکي اندېښمن کړي دي. دوی یره لري چې دې قانون سره به انتظامیه د زیات سنسرشپ اختیار ولري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری له دغو تورونو نه انکار کوي او وایي چې حکومت یوازې تشدد ته د لمن وهل کې مخنیسی. خو بیا ایجنس د خبریالانو په حواله وایي چې د دوی په کار کې مداخلت ډېر شوی او حالات د جولای د انتخاباتو پس ډېر خراب شوی دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه د ایشیا د څانګې یو مشر سټیو بټلر ویلي پاکستان د میډیا خلاف جارحانه ګامونه اخستل پیل کړي دي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس د ایران د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له خولې خبر ورکوي چې هیواد یې له افغان طالبانو سره کتلي دي. د ایران تسنیم خبری ایجنس د ایران د ستر ملي سلامتیا کونسل سیکرټري علي شمخاني له خولې دا برور کړی دی. نوموړی دا سرګندونې کابل ته د دورې پر مهال کړی دی. خبری ایجنس ته نوموړی لخلې ویلي چې افغان حکومت ته د دغو رابطو په اړه معلومات ورکړي او دا پروسه به جاری وي. تسنیم خبری ایجنس ته دغو خبرو اترو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې چیرته شوی دي. دا اعلان په داروسو کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ د پخلاینې د خبرو اترو پس شوې دي. طالبانو ویلي د متحده عرب اماراتو، پاکستان او سعودي عرب له چارواکو سره هم لیدلې دي، خو دغه وسلوالې ډلې له افغان پلاوي سره د ملاقات نه انکار کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ ناوخته د علي شمخاني سره په ارګ کې وکتل او د دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابري او مالکیت، د سولې پروسه کې د سیمه ایز اجماع د ارزښت او د ترګرۍ ضد ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
خواهان
صلح با عزت و پایدار می باشد و باید دی وی افغانستان دی تلپات او پتمن صلح غوښتن کې دی او ټینګار په دی وشو چې په دی برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړ شي او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمې ایز اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلي او لاغوی سره خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبری ایجنس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استاو سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله، څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي کنه، افغان ادارې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایرانی چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نشي.
ایران په اوسنی حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو بیا لایشه به مطلب او بی پری مرسته وکړي چې هغه افغانستان یوازې ګټو کی، بلکې دوی تاسو یو سوله غواړي چې په هغه کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي ول تلاش کوي چې په راتلونکي کې کله طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخول کیږي. دوی به اوس سر لوخه اوس د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړ کړي وي او یا هم د اړیکې چې خوای جوړ کړي دا به په مس متدام شکل باندې پر مخ باندې وي.
خدا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وخی چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
د افغان چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي د چین او پاکستان په دوستۍ خوشاله دی، خو غواړي چې بیجینګ نه یوازې د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خولو کې کردار ولوبوي، بلکې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هم کار وکړي. دا خبره نوموړي د چین له یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې رویټرز خبري ایجنسی په اړه معلومات خپره کړي دي. په دغه اړه باندې انیس اجمل د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چین د یو ښه ګاونډي او د نړۍ د ځواکمن هیواد په حیث د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. نوموړي دا خبرې د چین په ګوانګ شو ښار کې ګلوبل ټلویزیون نیټورک ته په یو مرکه کې کړې چې رویټرز خبري ایجنسی د دسمبر په 23 خپره کړې ده. حامد کرزی زیاته کړه چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو سره د سیمې استحکام باوري کولو لړ کې خپل رول ترسره کولی شي.
We see it as a positive.
چین او پاکستان تل ملګری پاتې شوې دي او موږ د تخه او مثبت ګورو. موږ د چین او پاکستان اړیکې لا نورې نږدې او پراخېدل غواړو. چین د افغانستان هم یو نږدې ملګری، گاونډي، اتحادي او ملاتړی دی. د چین له پاکستان سره ملګرتیا ته موږ د مثبت حالاتو په لور د یوې لارې په سترګه ګورو، او همدا وجه ده چې موږ د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې د چین د برخې او همکارۍ په تلاش یو.
د دسمبر په 18 په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه وشوه. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، د پاکستان، سعودي عرب او د متحده عربی اماراتو استازو ګډون درلود. د دې مذاکراتو په اړه حمید کرزی وویل هیله لري چې د افغانستان سولې لپاره دا هڅه کامیاب شي.
امریکا د افغانستان سولې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي چې موږ یې د بریا په هیله یو، خو د امریکا لخوا د افغان سولې ورسته هڅې هله کامیابې دي شي چې پکې افغانان یو برخه ولري، او کله چې د افغانستان ګاونډي او ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین همکاري ترلاسه کړي. د سولې لپاره د امریکا د کامیاب هڅو معنی بداوي چې افغانستان د خپل برخې کار په بشپړه او خپلواک توګه کوي او امریکا له چین همکاري ترلاسه کوي. دا حالات به موږ د سولې په لور بوزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پلادینو د دسمبر په 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره کوي. په نوی وخت کې د دسمبر په 20 امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل نیمایي یعنی شاوخوا 2000 سرتیري وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي حکومت د کرکې خپرونکو ویناو لپاره شهرت لرونکي د یوې مذهبي ډلې مشر خادم حسین رضوی نیولی، خو عدالت ته نه دی وړاندې کړی. د لیکنې تر مخه د پاکستان واکداران باید د خپلو ګټو لپاره د سخت دریځو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د دغه لیکنې مهم ټکي هارون باچا وړاندې.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي څو اونۍ مخکې په پاکستان کې د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی او د هغه یو شمېر پلویان ونیول شول. نوموړی چې د ترهګرۍ او د هیواد پر ضد د غدارۍ تورونه ورباندې لګېدلي، مقدمه لا هم په باقاعده توګه نه ده پیل شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د رضوی له نیول کېدو څو ورځې وروسته ویلي وو چې نوموړی په هیواد کې د امن او امان پر ځای کولو په هدف په حفاظتي تحویل کې اخیسته دی. لیکنه کاږي دا جالبه ده چې حکومت د رضوی په څیر د یو کس د بندي ساتلو لپاره چې د کرکې خپرونکو ویناو لپاره شهرت لري ځانګړو حفاظتي اقداماتو ته اړ شو. برعکس پاکستان باید له کرکې خپرونکو ویناوو او له داسې چارو چې د هغه هیواد وګړي یو له بله لرې کوي وژغورل شي. د لیکنې تر مخه داسې معلومیږي چې حکومت د خادم رضوي د ډلې پر ضد د اقدام په برخه کې زړه نازړه دی. له ډېره وخته حکومت تمه کیږي چې پر تحریک لبیک په بندیز ولګوي او د مشر یې خادم رضوي پر ضد به په عدالت کې مقدمه وچلوي. یوازې د نوموړي بندي کول ګټه نه کوي. حکومت باید د یوې قانوني ستراتیژۍ پر اساس د رضوي او د هغه د ډلې فعالیتونه وتړي. که حکومت داسې نه کوي نو بیا هغو مفروضو ته تقویت ملاویږي چې ګواکې د پاکستان ریاست د یاد ډلې تر شا ولاړ دی. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د پاکستان واکداران د خپلو ګټو لپاره د سخت دریځو ډلو د ملاتړ پالیسي ختم کړي.
هرون بچا راپور مورد اوریدونکو هم په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې یو بل راپور چې د کراچۍ په اړه دی، په دې کې راغلي چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومن پخوانی مشر علي رضا عبدي وژل شوی دی. په دغه اړه اخبار ادارې لیکلي ده چې پکې راغلي چې د عبدي د مرګ سره پاکستان له یو سوله ییز غږه بے برخه شوی دی. ظفر خان د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د سید علي رضا عبدي وجنه دا معنا لري چې د یو مثبت او سولیز پاکستان یو بل مدافع له منځه لاړ. نوموړی تېر شپه په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وویشتل شو. عبدي له ځان سره وسله نه لرله. د هغه سره به دوه ساتونکي وو، خو د پیښې په وخت نوموړی په ګاډي کې یوازې سپور وو. علي رضا عبدي له تېرو شلو کلونو راهیسې په ایم کیو ایم ګوند کې وو. د روان کال په ستمبر کې هغه له ګونده هغه وخت ووت چې ګوند ورته په زمینی ټاکنو کې د ودرېدو اجازه ورنکړه. داسې هم ویل کېږي چې عبدي د فاروق ستار په مشرۍ کې د بهادر آباد ګروپ ملاتړی وو. ادارې لیکي عبدي په دې هم رنجیده وو چې ځینې ریاستي ادارې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف له حد زیاته مرسته کوي. همدا وجه وه چې عبدي تحریک انصاف ته د احتساب ادارې ویاند ویلو. همدارز نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی هم وو. هغه به ویل دا د پښتنو ځوانانو حق دی چې د خپلو حقونو غوښتنې د عین په چوکاټ کې کوي. علي رضا عبدي د واک په رسکشۍ کې د بیلابیلو کړیو لخوا وړاندیزونه هم رد کړي وو. ښایي دا ټول لاملونه وي چې د رضا عبدي ژوند یې واخیست. د هغه په مرګ پاکستان له یو روښانه غږ بې برخې شو. ادارې لیکي د عبدي په وجنه کې ککړ عناصر باید عدالت ته راوستل شي. که څه هم د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه او وزیر اعظم عمران خان د پیښې د ځانګړو پلټنو ویلي، نو د دې سره هیله ښودلی شو چې ککړ عناصر به ونیول شي او دا قضیه به منطقي انجام ته ورسیږي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت تورزه 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
ایکسپریس ٹریبیون په اداره کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلی غړیو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه کې د خپلې صوبې د برخې په اړه خپل اختلاف له منځه لرې کړی دی او په دغه غړی له اسمبلی یو قرارداد هم منظور کړی دی. د دغه ادارې مهمې برخې وو. په اداره کې راغلي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه یو لویه منصوبه ده، خو په دې کې د بلوچستان ډیره لږه برخه ده. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلی غړیو خپل منځي اختلاف په نظر کې ونه ساته او په منصوبه کې د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د تیر جمعې په ورځ له اسمبلی یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د منصوبې د پروژو په تقسیم کې د مبینه بې انصافیو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړ کړي. په قرارداد کې د غوښتنه هم شوې چې حکومت دې د دغه غټې منصوبې په اړه له ولسه معلومات نه پټوي او ولس ته خبر ساتي. دا قرارداد د اپوزیشن غړي سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د قرارداد د مسودې تر مخه د منصوبې لپاره 2.5 بلیون ډالر ورکړل شوی دی، خو په دې کې د بلوچستان برخه د نشت برابر ده. د اسمبلی غړیو ویلي چې د داسې رقم کارونو سره به په حکومت د ولس بې باوري نور هم ډېره شي. سنا بلوچ په قرارداد کې د روانو پروژو یو زړه ماتونکي تصویر راښکلی دی. د نوموړي په وینا بلوچستان ته چرته هم په قامي وسیلو کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې. هغه زیاته کړې د منصوبې په مشرقي لاره د تعلیم، روغتیا، روزګار، صنعتي پرمختیا او کمیونیکیشن ټول اسانتیاوی ورکړل شوی، خو ولې په مغربي لارا دا اسانتیاوی نشته؟ د صوبی وزیر اعلی جام کمال پر دغه محل ویل چې په دغه منصوبه کې بلوچستان ته یوازې د گوادر بندرګا او هب کو چاینا پاور پلانټ منصوبه ورکړل شوی چې ذمہوار تیر حکومتونه دي. په اداریه کې راغلی چې باید وفاقي حکومت او چین د منصوبه په اړه د بلوچستان د ګیلو د لری کولو او غوښتنو منلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د دسمبر په 15مه د نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم د عیسویانو اختر یا کریسمس ونمانځل شو. په دغه اړه باندې ډان ورځپاڼې یوې اداري خبره کړې ده. په اداره کې راغلي چې د پاکستان ریاست باید د خوږو خبرو ترڅنګ داسې عملي ګامونه واخلي چې د عیسایانو او نورو مذهبي اقلیتونو ژوند ورسره ښه شي. بشیر ګواخ په دغه اړه تفصیل وړاندې کوي.
د دسمبر په 15مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه عیسائی وګړو ته د کریسمس مبارکي وویله. دا ورځ د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جناح د زیږیدو ورځ سره برابره ده. عمران خان په دې تړاو لیکلي چې قائد اعظم په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي غوښتل. دان ورځپاڼې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د مذهب له سپکاوي پاکه ګرځول شوې عیسائی میرمن آسیا بیبي لا هم نه ده پرېښودل شوې. هغې د مذهب سپکاوي په تور کې 9 کاله په جیل کې تیر کړل او 13 میاشتې سپریم کورټ د یوې پرېکړې له مخې د هغې د خوشې کولو حکم وکړ. سپریم کورټ وویل پر هغې لګېدلې تورونه بې بنیاد دي، نو ځکه باید له جیله خوشې شي. مذهبي ډلو د دې فیصلې خلاف مظاهرې وکړې او حکومت هغه په یو پټ ځای کې وساتله. په دې توګه د هغې د کورنۍ دا غوښتنه نه ده عملي کړې چې وایي دوی غواړي له پاکستانه کمبل ملک ته لاړ شي. دان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه د محمد علي جناح دا خبره په پاکستان کې نه ده عملي شوې چې ویلي وو د مذهبي اقلیتونو خلک باید په ازادۍ سره وکړل شي، خپلو عبادت ځایونو ته ورشي او عبادت وکړي. ورځپاڼې ویلي چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونه ځان خوندي نه ګڼي او ریاست یې د خوندي ساتلو لپاره خاص ګامونه نه دي اخیستي. په ادارې کې ویل شوي چې سختدریزو مذهبي اقلیتونه په نښه کړي دي او دې کار ته یې لا هم دوام ورکړی، نو ځکه د ډان ورځپاڼې په وینا باید د حکومت په پاکستان کې د مذهبي خپلواکۍ لپاره کار وکړي او د محمد علي جناح خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
د بشیر راپور مورده پولیس کې د چاپیریال د صفایي په اړه د بیدارۍ پیدا کولو په غرض د خیبر پختونخوا حکومت یو نوی موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خلک به پرې د خپلو سیمو د صفایي او چاپیریال د خچنوالي په اړه معلومات او ویډیوګانې شریکولی شي. په دغه اړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. شبیر احمد جان نور حال راکړي.
د دغه موبایل اپلیکیشن په اخلا د ساينس او ټیکنالوژي لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر کامران بنگش مشال لیړو ته ویل
د دې اپ بیسیک سپیریټ دا دی چې د سوسایټي هر یو سیګمنٹ چې کوم دی هغه په دې کې انوالو شي او د پختونخوا چې کوم ده د دې صفائی سترایی دی اون کی مونږ د پبلک موټیویټ کو. لکه همیشه د ګورنمنت ایکسپیکټیشن کیږي خو ترقی یافته ملکونو کې چې کوم دی هغه ایکټیو سټیزن شپ یا سټیزن انگیجمنٹ هغه دی ته وایي چې پبلک خپل خپل غلې نالے خپل روډونه هغه اون کوي او وایي چې د دې صفائی زموږ ذمہواری ده.
نو موږ دا هم ویل چې کم خلکو یا سرکاري محکمو دا صفائی کولو خپل ځاتي ویډیوګانې دوی ته رپورت کړي، نو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لاړه خبره دوی ته یو خصوصي سند هم ملاويږي.
سی ایم صاحب چې کوم دی دیس از الریډي اپروول ورکړی دی چې درې میاشتو پس موږ د دې یو انالیسس کوو چې کم سټوډنټ کم یوت کم سیول سوسایټي کم ایجوکیشن ډپارټمنټ والا کم ډبلیو ایس ایس سی کم ٹی ایم اے هغه څومره ایکټیویټیز رپورټ کړي دي او سی ایم صاحب د طرف نه به هغه ته کلین گرین امبیسډر ویزیٹر سرٹیفکیٹ ایشو کی.
بلخوا د پیخور یو اسیدون کی لقمان وای چې دې ګام سره به ام اولس او ماشومان او ځوانانو کې هم د خپل ګیر چاپیر ماحول پاک ساتلو شعور را بیدار شي.
دا کار خو مونږ پهلم د کولو خپل سټریټ خیال ساتل، د خپل علاقې خیال ساتل، د صفایي والی سر، د گرینری والی سر. خو اوس چونکې دا پیشنټ کې رااله چې مونږه هغه کار چې دی هغه رجسټرډ کول شو تر دې دیس اپ نو به ډیفینیټلی هغه ریکارډ کوو او ګورنمنت ته هغه پاګل په نظر کې راولو.
وزیر اعلی اوس پیخور کې شوی د غونډه کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نه علاوه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو، د تعلیم، د بلدیاتو او د ساینس او ټکنالوژي صوبایي وزیرانو او مشرانو هم ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوزن کوم د سر زموږ سهار د خبرونو وخت پای ته رسید. د خبرونو د مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. په دې نور خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. د لړۍ به پر مخ ځي. د سهار د خبرونو خپل کوربه شاهین بنیر اجازه ورکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.
جمعی میاشت اختر